مشال اډیو په ناسا ته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز اسرار علم مومند او د جبار بریال سلامونه ومني. نن د خالی ورځ د 2016 میلادي کال د فروری میاشت 15 نیټه ده. وخت د سهار 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې په پیښور کې د بمی چاودنې د پاکستان حکومت او د طالبانو د کمیټو استازو ترمنځ د غونډې، د ترهګرۍ په پیښو کې د اغیزمن شوو کورنیو حال، له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 25 کاله د پوره کېدو، د خبر ایجنسۍ شاخص د زده کوونکو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. یو څو سندرې هم اورېدلی شئ. خو لومړی وار ورکوو اسرار علم مومند ته چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
سحر مو په خیر وړم به د مهم خبرونو لنډیز.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرجوب لوړېدلې. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شوو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخولی شي. او له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وتونن 25 کاله پوره شو.
اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار 2:14 د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان جوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشالډو ته ویلي دي چاودنې د ښار اورنګي ټاون په مومن آباد سیمه کې د پولیسو د تانې سره نږدې مخې ته راغلي دي. په کراچۍ ښار کې نن دریمه ورځ ده چې په پرله پسې چاودنې کېږي چې پکې امنیتي سرتیري په نښه شوي. تیره ورځ د دغه ښار په قیوم آباد سیمه کې د امنیتي ځواکونو په افسر ځانمرګي حمله شوې وه چې پکې دوه عام وګړي جوبل شوي وو. همداراز د یو بل تازه خبر لمخې په پیښور سکیم چوک کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې شپږ کسان جوبل شوي. بلخوا په صوبای کې هم د پولیسو په یو ګاډي برید کې د یو شمېر کسانو د جوبل کېدو خبر دی. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شوو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخولی شي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټیانو ترمنځ له غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې شوې. په دې اړه د حکومتي کمیټې یو غړي رستم شاه مومن پرون مشال ډو ته ویل
دولت پاکستان طرف هم کم اصلی مسائل دی نو داغی بانی بیا خبری شو.
د پاکستان حکومت او وسله والو طالبانو لخوا د سولې کمیټیانو ترمنځ مذاکرات په داسې وخت روان دي چې تیر زیارت په ورځو طالبانو په کراچۍ کې 14 پولیس والا وجلي وو. له بلوچستان څخه په تیرو دوو ورځو کې 12 سرکاري چارواکي تښتول شوي. د بلوچستان د کونو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط پرون مشال ډو ته ویل چې د زیارت په ورځو لومړی د توربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابړو د توم له اسیسټنټ کمشنر سره د ایران له سرحد څخه روان وو چې له اجیان سیمې څخه له لیوي چارواکو سره وسله والو وتښتول. کله چې د دې تښتول شوو چارواکو د راخوشي کولو لپاره یوه بله شپږ کسیزه ډله د دش د اسیسټنټ کمشنر نعیم گیچکی په مشرۍ کې له تښتونکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ د تربت پر لور روانه وه چې د تربت له ګمازي سیمې څخه دا چارواکي هم نامعلومه وسله والو وتښتول. د صوبې ځینې امنیتي چارواکي په دې باور دي چې د دې تر شا د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسله والو ډلو لاس دی. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وتونن 25 کاله پوره شو. په پاکستان کې د عوامي نشلګون غړي او د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر افراسیاب خټک نن له مشال دوسره په خپلو خبرو کې ویل چې د شوروي اتحاد د یرغل په غبرګون کې رامخته شوي اثرات نن هم د سختدریزۍ په شکل کې د پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په ټولنه موجود دي.
د جنگ یو قسم ته د یو ایدیولوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغه کې ټوله دنیا ګډه شوه. نو دې ته بیا د خیړه خفرات مین سره هغه او یک سرمایه گذاری وشوه. نو هغې نه یو بل کیسه جوړه شوه چې دا اوس زموږ سیمه په هغې کې ښکېله ده.
نن د فروری په 15 نیټه په 1989 کال کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر بوریس ګرومو له افغانستان وتو. درنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد څه باندې 9 کلن یرغل پاتې ته ورسېدو. د مشال ریډیو د ازادۍ څنګه او د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون نن د خالی پورزو د افغانستان جمهوری ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. تاسو کولی شئ دا مناظره د کابل پر وخت د مازیګر له 4 نه تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادۍ ریډیو او د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون له لارې واورئ او وګورئ. دا مناظره د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې هم خپریږي. تحصیل مشال دیو خبرون آوری دا افغانستان دا بانو سار وزیر وائی بحرانی استقبارات دا افغان حکومت و طالبانو ترمنز دا سولی خبری گرد وڈوی و کچری حقوی لطالبانو سمرستو نکری طالبان دا افغان حکومت پروران دا مقاومت نشی کولی دا خبری دا افغانستان دا بانو سار وزیر زرار احمد عثمانی دا جمعه پرست دا ترکی پا مرکز انقره کی دا ترکی لیوی خبری رسنه سر پا مرکه کی وکری نموڑی ویل کچری دا بحرانی استقبارات دارو مداخله نوی نو لطالبانو سر با دا سولی خبری پا خواه پیل شوی وی د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي اروپایي هیوادونه له 2016 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو او ملاتړ ته ژمن دي. ښاغلی عبدالرؤف ابراهیمی چې د یو وفد په مشرۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې د ګډون په مقصد د آسټریا مرکز ویانا ته تللی پرون چې له مشال سره په مرکه کې د دغه سازمان په پارلماني غونډه کې د افغاني وفد ګډون ګټور وباله. د بخنی نړیوال سازمان په ایراني چارواکو غږ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدي کروبي، میر حسن موسوي او د هغه د میرمنې قید سمدستي ختم کړي. د بشري حقونو دغې ډلې دا غوښتنه د یادو سیاسي قیدیانو په کور کې د نظربندۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي دا کسان له کوم جرم یا مقدمې پرته قیدیان دي او د بند په اړه یې کومه قانوني دوا هم نه ده برابره شوې. مهدی کروبی او میر حسن موسوی په 2009 کال کې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې سیالو ته ولاړ وو او هغه مهال محمود احمدینژاد ګټون کې اعلان شوی وو. کروبی او موسوی د 2011 کال د فروری میاشتې راهیسې وروسته له هغې بندیان شول چې د عرب پاڅون په ملاتړ یې په ایران کې د پاڅون غږ وکړ. او اخری خبردار د شام فعالان وایي په جنوبي کلي یادو واقع د موټر بم په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په پېښور کې د سړک غاړې په بمی چاودنې کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوې کمیټې وایي چې د ترهګرۍ روان بریدونه به د سولې پر بهیر منفي اغېز وکړي. کارپو بریګیډیر صاد وایي
دا یو عجیبه غونډه کې منطق دی او دا حکومت چې کوم دی نو دی خپل تلخما یو یک طرفه غونډه کې د بندي جاري ساتلې ده. نو دا خو د کمزوري حکومت نه پوهېدلو نه پوهېده.
دا وسوال طالبانو لخوا د وډل شو کورنۍ وای چې حکومتي کمیټې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه دا کړي.
شروع غوړ وشي او په روغه جوړه نه کیږي. یو طرف ته مذاکرات وي کو په طرف ته دګیا دي د مکیږي او بیا خو په کار دار چې حکومتي پاکستان خپل استابلیش کی.
له افغانستان د شوروي اتحاد د فوجیانو د وتو 25 کاله پوره شول. د دې جنگ په دغه هیواد څومره اغیز کړي؟ افیا صاحب خټک وای
زما په خیال کې خودی جنگ چې کوم شو دی ډیر لوی تاوان کړی دی، نه صرف د انساني ځانونو او د خلکو د ژوند ځواک بلکې د هغې اثرات چې دی هغه ډېر منفي اثرات.
په سوات کې د پښتو ژبې نوموړی شاعر او مبارز غنی خان د فن پارو نندارتون شوی. د غنی خان مسی بهرام خان وای
زم چې بابا کوست عبدو نډیر به خوشاله وو تلو ډې خفر دودا په فرست ټایم وشو او زه خوشاله یم چې سواد کې خلکو دومره مینه او قدر ولا ورکه چې وي.
ته دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. یوسف سندری هم اوریدل شي له مشال رادیو سره. اوسه اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پیښور کې نن سهار د سړک غاړې بمی چاودنه کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. همداراز په سوابق کې هم یو پیښه شوې ده. د دواړو پیښو تفصیل اخلو له پیښور د مشال رادیو خبریال چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه سړی مشي که د پیښور او د سوابق د دې پیښو تازه حال راته راکړي.
ډېر مننه ګولیا بالکل دا اولنې بوزه د بریګانې پیښون چې بریګان وخت مسخفن کې د پیښور په ډبېرې سکین چوک کې دا پیښه رانغته شوې ده. د پولیسو په وینا د سړک غاړې بمي چې بمي چاودېدونکي توکي خوندي شو او دغه ځای نه د پولیسو غاړې یا د پولیسو موبایل یې تېرېده. کله چې هغه د هغه ځای نه تېر شو بیا چاودنه شوه ولی د هغه په نتیجه کې چې کوم د سورلو یو وړ پولیس پدشات را روانو هغه تنخ شوی دی چې پکې شپږ وو پورې د چکم پاکستانکو کې نه سورلو یې حاصل شوی دی او پولیس غاړي او پولیس ولې محفوظ بچ پاتې شوی دغه ځای چې کوم ژوبل ترانو هغوی پېښور کې لړوړي مستقل ته طبي ډر لپاره بهر ونه شو بل سوال چې کوم پېښ ده دا پرون سهار وختي کې شوی وه او په هغه کې د پولیسو په وینا پولیسو خپل ګشکو د سواد ګډین اماده چې کوم پولیس سټېشن دی هغه ګاډي چې پکې سو ایس ایچ او سري سري ایس آی او نور کانسټبلانو پولیسو سره ناست وو د هغه په وینا دا دغه دغه په ټیو د پټو نه معلوم او سوال په دې باندې کار ډېر شروع کړ چې په نتیجه کې ایس ایچ او یو بل شو انور پولیس اړخ هم دی شو یو هډ کانسټبل چې کوم محمد یسل هغه پکې او جوړ شو هغه په بیا خور ته هم سپارل شو دی
ډیره مننه د تفصیلاتو نه د پیښور نه د مشال اړو خبريال وو چې په پیښور کې او په سوابه کې د پرونی پیښو تازه حال یې راکو اوریدونکو پرون په اسلام آباد کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ټاکل شو کمیټې واستازو غونډه شوې ده د دې غونډه کې څه کومه مهمه خبره شوې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي تازه حالت اخلوستړي مشه سار مو په خیر
ډیر مننه خوار مشه ګل یاز
درته وای چې پرونی غونډه کې څه خبرې ترې وشي د حکومت لخوا څه دریزو او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شو کمیټې او استادو څه ویل
جی بالکل دا پرونه چې کوم غونډه وا د ځوان کمیټې او ترمنځ نو د دې کې تر ټولو مهمه چې کومې خبرې وینو هغه یو خو چې د وړاندې ورځو کې کومې طرحه غره پیښه را مخه د شوې دی بیا خصوصا د کراچۍ د پیښې چې پلا هم تحریک طالبان په خپل سره غسته ده په دغه حواله سره خبرې وشوې د ځوان ډلو کمیټې چې کوم د اجلاس وروسته مطبوعات سره غیر رسمي او طریقې سره خبرو اترو کې د دې وینا وا چې ځوان ډلو دې خبرې سره اتفاق وکړو چې کچره غواړي چې امن راشي او مذاکرات کامیاب شي نو د هغې لپاره به ضروری وي چې حکومت او طالبان به دواړه کمې طاقت استعمال دي یا کمې کاروایانی دي هغه به ودرې خو د دې لپاره به لومبه پیل چې کوم دغه طالبان کې ځکه چې طالبان خپل کاروایان نه ودرې نو بیا په حکومت باندې یو دباو راځي او دغه دباو تر مخه به بیا دي جوابي کاروایي کوي دغه شانتبا چې کوم د امن د خبرې اترې د مخ وړاندې نشیتلې ور سره بیا د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې کم وړاندې ورځو کې پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه د طالبانو سره دی ملاقاتونه کړیو او بعضې خبرې د حکومت کمیټې خبرې هغې ته رسولې او د هغې خبرې بیا حکومت ته راوړې نو دغه حواله سره هم چې کومه حکومتي څلور رکنی کمیټې ده نو هغه خبر کړه چې کومې خبرې اترې هغې سره شوې دي هر څوک دغه خبرې لا په میډیا نه دي راغلي چې هغه کومې خبرې وي بلکې سرچینې بیا داسې هم وایي چې د غونډې دوران د طالبانو د ویان او بیا د هغې وروسته د کاری شکیل ټلیفون هم راغی او دغه شانتي او طریقې سره براه راست رابطه هم د دغه ټوند د حکومتي کمیټې او د طالبانو ترمنځ شوې ده خو د خبرې لا میډیا ته بهر نه دی راغلی چې څه خبرې شوې دي خو تر ټولو مهمه به ده چې دا خبره ده چې دوه ډلو د دې سره اتفاق وکړي چې د طاقت استعمال او کاروایان دا به ودرول غواړي
ډیر مننه د تفصيلات خوشاله اوسې اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي د اصل د خبرو تر لپاره د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمال شو کمیټانو غړو ویلي د تشدد روانه لړۍ یوازې د افسوس وړ ده بلکې د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کول شي دا چې په دې هیواد کې اوسنۍ وسلوال بریدونه د سولې خبرې ترې له کوم ننګونو سره مخامخ کول شي او د دې راتلونکي به څنګه وي په دې اړه احمد شاه زمي یو رپورت جوړ کړی دی چې تاسو په مرته راګرځو
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د جمعې په ورځ په واغونډه کې د حکومت او طالبانو کمیټانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تشدد کاروایان د اندېښنې وړ بللي او ویلي دي چې دا به د خبرو اترو پر روان بهیر منفي اغیز ولري تر دې وړاندې په کراچي شهر کې د جمعې په ورځ پر امنیتي ځواکونو هغه وخت برید وسو کله چې یو ځانمرګي بریدګر خپل ځان د رینجر ځواک د یو افسر د موټر مخ ته والوزوي قسم په دې برید کې یوازې دوه ولسی وګړي ژوبل شوي خو د پنځشنبه په ورځ هم په دغه شهر کې پر امنیتي ځواکونو برید وسو چې لامل یې ډېر لس پولیس سرتیري وژل شوي او لسکونه نور ژوبل شوي ول چې ډېرې پکې پولیس سرتیري و تحریک طالبان پاکستان پر پولیسو د برید پر ومنل او د پاکستان د امنیتي سرتیرو لخوا د خپل ملګرو د وژلو بدل وباله دا چې دغه ډول بریدونه به د سولې پر خبرو اترو څه ډول اغیز ولري په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګډیر ریټایر سار محمد خان وایي چې د بریدونو په جریان کې روانه خبرې اترې څه نتیجه نسی ورکولای
بلته یو عجیب غونډه کې حالت ته وغدانه چې هغه بریدونه جاری ساتي حکومت یو بریده مو کنه هغه د مذاکرات نه لاسوباسي دا یو عجیبه غونډه کې منطق دی او دا حکومت چې کوم دی نو دی خپل تلخما یو یک طرفه غونډه کې جنگ بندي جاری ساتلې ده او داسې بدون را روان دي. نو دا خو د کمزوري حکومت نه پوهېدلو ناپوهي ده نه تجربه کاری ده.
که یو خوا بریګډیر صاحب د خبرو اترو پر روان بهیر کې د حکومتي دریس کمزورتیا ته ګوت نیسي، نو بل خوا د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي رستم شاه مومند د طالبانو لخوا برید د افسوس وړ ګڼي او زیاتوي چې د دواړو لورو لخوا تر ډزبندۍ وروسته د اصلي مسایلو پر حال خبرې کېدای شي.
واقع شوی دی د دې پروسې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د افسوس وړ واقع د کراچۍ ولا او بدا سے واقعات کی نوے بڑے زیادہ مشکلات را پیش کی ہم کوشش کو یہ دس بندی طرف سے چکن لے لا اسی کہ دس بندی اسی جبارے بارے بیا عمل مشی تحریک طالبان کی طرف ہم دولت پاکستان کی طرف ہم کم اصلی مسائل دی نو دارے بارے بیا خبر شو کہ دارے سے حل رہو باسی.
که څه هم په پاکستان کې تر دې وړاندې حکومتونو له وسوالو طالبانو سره پر بیلابیلو دریځونو د سولې خبرې اترې کړي او له یو بل سره د جګړې نه کول لوزنامې هم کړې دي، خو څه وخت وروسته بیا هر څه له منځه تللي. برګډیر صاحب د ترهګرۍ په ضد د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د پاکستان د مرکزي حکومت دریځ ته په کتو سره وایي چې په داسې حال کې خبرې اترې نشي بریالي کېدای چې حکومت په ویره کې وي.
خبرې خو چیرې نه کامیابیږي، دا بس حکومت په یو لانجه کې چولې دي. خبر مخکنم پر امید نوما او سمزنے ما او نا اندنا پر دی سر مخکی سوا تا دل خبر شیوی دی بی مخکی سر لوزرانی شیوی دی اگر کما پاس داری شوی دا چا دی بوس او کی دا حکومت خو اگر رستانی حکومت خو دام سنس پا زبانی جمع خرچ خوی کم را قابل بے کولا زبانی کولا خو کولا دا حکومت سر اگر جو گم نوی دی خود اخلین خبر نروزی کاغا دلتا پا پی خور کرے کاغا پا اسلام آباد کرے دا سے کم دہشت زدہ حکومتی اور دہشت کی بھی نہ بس یو جنگ کے کامیابی حاصل.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت کې لراتلو سره سم دا دریس خپل کړی چې له هیواد به د ترهګرۍ د لمن زړولو لپاره له وسوالو ډلو سره خبرې اترې کوي تر څو په هیواد کې سوله او قراری راشي.
احمد شاه زمیو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول اوریدونکو په همدې موضوع په اړه یو بل رپورٹ هم تاسو لپاره لرو. د پاکستانی حکومت او وسلوال طالبانو د ټاکلو کمیټو ترمنځ خبرې ترې روانې دي، خو د وسلوال طالبانو لخوا د وژل شوو کورنۍ وای چې حکومتي کمیټې له دوی سره هیڅ قسم مسله نه ده کړې. اوس پوښتنه دا ده چې هغوی د خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري؟ د حکومتي او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي په دې اړه څه دریځ لري؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ له اغیزمن شو کورنیو او د یادو کمیټیو له غړو او بشري حقوقو له سازمان سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
د حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د لوړی کچې خبرې اترې دوام لري، خو د طالبانو لخوا د وجلسو کسانو کورنۍ وایي چې حکومت دوی د خبرو اترو په بهیر کې نه دی ژغولې. په سواد کې د محمد شیر خان په نامه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم وسلوالو طالبانو د دوو ورونو په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژلې، خو دوی د مذاکراتو بریالیتوب غواړي. هغه وویل
د پاکستان ریټ او د پاکستان حکومت می او مطلب چې په دې خبره کې روغه جوړه کیږي نو روغه جوړه ښه خبره ده چې روغه جوړه وشي، خو که روغه جوړه نه کیږي یو طرف ته مذاکرات وي که بل طرف ته لګیا دي دمه کیږي نو بیا خو په کار داره چې حکومت پاکستان خپل ریټ اسټبلش کړي او دا کم تاغیر دي کم دهشتګر دي هغه یو طرف شي چې کم صحیح اسلام او صحیح د ملک د اسلام مفادر خلک یا بر حکومت سره راشي چې کوم راګر دي هغه به مته راځي چې بیا د اوسره وځي.
د محمد خان په نامه د سوات یو بل اوسیدونکي چې د پوینا د څلور ورونو په ګډون د کورنۍ دیار لسغړي وجل سوي په دې اړه خپل دریز داسې بیان کړ.
مرد نه بعد کا لاس شهید کې دا سر ماته د احمد سر کې هغه اجازه کې نو تاسو ښه چې دغه قوم باندې د کوم بچی د کوم پلاړي د زوی د ګوري اره دا د خپل په پښتنو کې بیا د حکم راځي د خپل اصل معافي.
اوس پښتنه دا ده چې کچېری خبرې اترې پر مخ ولاړ سي نو به حکومت په قتلونو تورن وسلوال طالبان وبخشي او که به مقدمه ور باندې وچلوي، خو د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا د کمیټې نه بلکې د حکومت کار دی. رستم شاه مومند وویل
یو جوړ کیږي نو خامخا سنت نرمي به دولت خي او سباغي خي کداري په خپل موقف باندې ولاړي نو بیا خو جوړ کول ډیره ګرانه خبره ده.
د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټي لغړی مولانا یوسف شاه څخه میو پوښتل چې آیا د قران او حدیث پرانا کې حکومت د حق لري او کنه، چې د محمد شیر خان او محمد خان په څیر د نورو داسې کسانو له پوښتلو پرته طالبانو ته معافي وکړي. مولانا یوسف شاه وویل
خبرو کې نه ګرځېدل غواړو، مونږه حساس مرحله کې داخل شوي یو، مونږه هغه ملګرو ته نه به مونږ تپوس کوو چې هغه په څه باندې وژل شوي دي، هغه ته ولې نقصان رسېدلی ده، څه بنیاد ده، څه وجوهات دي، عوامل به معلومول شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت له لوري پر وسلوالو طالبانو مقدمه چلول یا معافول جلا خبره ده، خو دا حق یوازې د وژل سوو کسانو کورنۍ لري چې طالبان بخښي او کنه. هغه وویل
امکان خو دا ښکاري چې کله روغې جوړې ته خبره ځي نو د تېر عمل په هغې سره د حکومت په لیول باندې کېدی شي چې هغې معاف کړي. خو زما په نس باندې دا حق چې دی دا شریعت کې د مړو وارثانو سره دی، او په کار ده چې د هغې نظر هم واخلي او د هغې رایې هم واخلي او د هغې مرضي هم په دې کې شامل کړي.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې د داسې خونړیو بریدونو له امله په زرګونه کسان وژل سوي دي چې د زیاترو پړه تیر کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده.
زموږ همکار بوریوال کاکړ وو چې د ترهګرۍ په دې بهیر کې د وژل شوو کورنیو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاوکم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو د افغانستان ویډیو سکینډل مقدمه اوریدنه یو ځل بیا په عدالت کې شروع شوې ده. د دې مقدمه درج کونکو افضل کوستانی وای هغه نن هم دا دعوه کوي چې په ویډیو کې خودل شوی 15 واړه جنکۍ وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
کوهستان ویډیو کیس یو ځل بیا افضل کوهستانی او زنانو سره تړلې امور لپاره په کمی کچ کارکونکو کمیشن ان سی ایس ڈبلیو په درخواست د کوهستان په داسې تحصیل عدالت کې شروع شوې ده. افضل کوهستانی چې کوهستان صالح خیل قبیلې سره تعلق لري او د دې پیښې له وجې چې درې ورونه وژل شوي وو، مشال ویډیو ته اویل مخکې هم هغه داوه کوله او اوس هم کوي چې کال 2012 په دیشم مه 15 زنانه وژل شوي دي. په دې لړ کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری از خود نوټس اخیسته وو او یو حکومتي وفد کوهستان ته لیږلی وو چې د پیښې تحقیقات وکړي شي، او دغه وفد بیا خپل رپورت کې ویلی وو چې 15 واړه زنانه ژوندې دي. خو افضل کوهستانی وای د کوهستان اویش قانون په مرسته د جمعې په ورځ د سخت کړې شوې یو لیک د کوهستان ضلع سپرنټنډنټ پولیس سره وړاندې کړی دی چې 15 واړه زنانه وژل شوې دي. دی وای
جج صاحب دا فیصله کړې او کوهستان ضلع پولیس افسر ته حکم ورکړی چې جنکې ژوندې وي نو پګښتمې فروری لدې حاضرې کړی شي، او که ژوندې نوي او وجل شوی وي نو قبرونه یو کنه او مړی عدالت ته وړاندې کړي. نو زما د سپریم کورټ نه هم اپیل دی چې دا معاملې بیا روچته کی او سرته ورسې اخی
تکمیل تک پونځه.
د دې کیس وکیل صبور خان مشال ویډیو ته اویل چې پښپګښتم فروری به معلومیږي چې ضلع پولیس افسر به جنې کې حاضروي او کنه.
اډمنستریشن مطابق دا ژوندې دي چې دې ژوندې جنو دې عدالت کې پېښ کوي چې مونږ باغه ویډیو کې چا کوم پکچر یعنی راغلی او هغه او دې درمیان مو کمپیریزن کوو چې دا مسله به ختمو او چې مونږ وایو چې هغه ژوندې نشته نو اوس ډی پی او باوند چې هغه څه اډ ورکر دی هغه کمپلاینس وو کی هغه پیښو نه کړل نو دا مونږ به پرېدم چې نو شي کنه چې دا مخکې مرکز دی هغه څه به پېښ کړي.
د کوهستان ضلع په اویش قانونو مشتمله د سلور 500 رکنی کمیټې یو غړی دوست محمد شاکر وای د کوهستان ویډیو سکینډل پېښې په اړه موجوده صوبایي اسمبلی غړی مولانا عصمت الله عدالتي کمیشن ته دروغ ویلی وو ځکه چې د کلی خلکو په مخ کې د او د سره د کلی دوه نورو مشران ملک حیدر او مفتی عبید الرحمن فخریه ویلی وو چې جنکی وژل شوی دی او مونږ کمیشن ته دوکه ورکولو کې کامیاب شو.
کمیټه دا غوښتنه کړې ده چې صوبایي اسمبلی غړی مولانا عصمت الله د دروغ گواہی ورکړې وا او کمیشن ته دوکا ورکړې وا. نو مونږ غواړو چې هغه دی د اسمبلی لپاره ناخله وګرځول شي او صرف دومره ویل غواړو چې مظلومانو ازاله دي وشي او نور زمونږ د چا سره ذاتی مسله نشته.
کله چې مشال ریډیو په دې لړ کې مولانا عصمت الله سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. بلخوا د دې پیښې تحقیقاتو لپاره لیږل شوی حکومتي وفد او د کامی اسمبلی پخوانی نماینده بشرا ګوهر وای دا د عدالت کار دی چې د دې پیښې معلومات وکړي. د دې په وینا دوی خپل رپورټ کې هغه وخت عدالت ته تجویز ورکړی وو چې د دې پیښې دی په جدید طریقو تحقیقات وکړی شي.
او زمونږ رپورټ کې دا و چې چیف جسټس سے دی فورنسک ٹیسٹنگ کی نو دا خوز دی کورٹ کار دے چې کورٹ دی پورا یو پروسس اډاپټ کی او وګوري چې چا د روغ ویلی دی څنګه ویلی شوی دی او ولی ویلی شوی دی. هغه ټول ویډیوز هم پراته دي, هر څه پراته دي چې هغه څنګه بیان او بیانونه چې کوم ورکړی شوی وای جوډیشل کمیشن ته هغه هم ټول په ریکارډ باندې پراته دي. سپریم کورټ زما په خیال خو که غلط بیانی کړی دا نو هم هغه به پته ولګي او که اوس هغه وایي چې خبره بل شانتې ده نو هم به پته ولګي.
خو بلخوا د دې پیښې تحقیقاتو لپاره د حکومتي وفد نماینده او د بشري حقوقو کارپوه فرزانه باری د روان کال په جنوري میاشت کې داوه کړی ده چې دغه ویډیو کې خودل شوی زنانه وجل شوی دي او چیف جسټس نه غوښتنه کړې ده چې کیس دوباره عدالت کې پرانیستل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د مې نوړاندې مو کوم موضوع اوریدل په د هغه موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. دوه کال وړاندې راپورونه خبرل شوی وو چې 15 خزي چې د واده په موقع سندري ویلي په یو ویډیو کې ښکارا شوی وي د خپل کورنۍ د غړو لخوا وژل شوی. روسو سپریم کورټ ته وویل شو چې خزي ژوندې دي خو اوس یو ځل بیا دغه مقدمه پرانستل کیږي. په دې موضوع د اکسپرس ټریبیون یوې ادارې غټ کې ل شاهین بنيري نورو
ورسپانه لیکي دوه کل وړاندې د خیبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې یوې جرګې 15 خزو او 2 سړو ته په دې تور د مرګ سزا واوروله چې وی په یو ویډیو کې ښکار شي وو چې په کورنۍ کې د واده د خوشحالۍ په موقع سندري ویلې او ګډه کړې وه. په کال 2012 کې د پاکستان سپریم کورټ د پیخي سوموټو نوټس واخیسته او د پیخي په اړه د پلټنو لپاره کوهستان ته یو ډله ولېګله. دغه مشن یا ډلې غړو ویل چې خزه ژوندې دي. هغه وخت دا مقدمه ختم کړې شو ولې روان کال د خبره مخ کې راغله چې کېدی شي کمیشن ته د هغه خزو په شان نور خزه خودل شوی وي. ورستو په ویډیو کې ښکار شوی دوه سړی هم وژل شو. د ویډیو معاملې هغه وخت بیا را تازه شو کله چې د پارلیمان یو پخوانی غړی وویل چې دا خزه د کال 2012 د مه په میاشت کې وژل شوی دي. هغه د خپل ګوند په یو سیاستدان هم تورو لګاو چې هغه د قبایلی سیاست لپاره دغه معامله خاموشه کړی و. ورسپانه لیکي دا ډېر لوی الزامات دي خو د بده مرغه حکومت لا په دې اړه څه تازه او غیر جانبدار پلټنې نه دی پیل کړي او په کار ده چې د نورو قیمتي ځانونو د حفاظت لپاره حکومت د دې معاملې د دروغ رښتیا درکو لګي او هوارې کړي. ورسپانه په پای کې لیکي د دې پیښې نه دا هم معلومیږي چې په کوهستان ضلع او ټولو صوبه کې د دریو جدا جدا قانوني نظامونو پر ځای د یو شان قانوني نظام ضرورت ته کچره داسې ونشي نو خلک به ډېر پاسانه خپل جرمونو پټولو لا دوام ورکي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستل شئ. دا خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره یو سوشمیر رپورټونه لرو چې پکې تاسو به دا واوري چې افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د فوجیانو د وټو 25 کاله پر شوې دي. په دې اړه یو سړنیز رپورټ هم لرو. د دې ترڅنګ د قبایلی سیمونه هم رپورټونه لرو خو وخت شوه دی د سحر 9:00 د اسرار العالم مومنه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په تازه پیښو کې یو تن وژل شو. د پولیسو په ګډون 14 کسان جوبل شوي. کراچۍ پولیس چارواکو مشال راته ویلي دي ښار کې نن سهار 2:14 د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان جوبل کړي دي. بلخو د خیبر پختونخوا په سکیم چوک کې بیګا د 16 یو ګاډي باندې د سړک ګاډي په 14 کې شپږ ورسي وګړي جوبل شوي دي. بلخو پرون سهار د صوبې په ګډون مازی سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي باندې وسلوالو په ډزو کې یو پولیس کانسټیبل وژل شوی او دوه نور جوبل دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د ترکیې طالبان پاکستان لخوا د ګمرل شو کمیټیانو غړو ویلي چې تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخولی شي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټیانو ترمنځ له غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې شوې. له بلوچستان څخه په تیرو دوه ورځو کې 12 سرکاري چارواکي تښتول شوي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط پرون مشال ډاکټر ویل چې د زیارت په ورځو لومړی د تربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابړو د توم له اسسټنټ کمشنر سره د ایران له سرحد څخه روان و چې له اجیان سیمې څخه له لیوي چارواکو سره وسلوالو وتښتول. له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وتو نن 25 کاله پوره شو. د مشال ریډیو د ازادۍ څنګه او د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون نن د خالی په ورځ د افغانستان جمهوری ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایراني چارواکو غږ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدي کروبي، میر حسن موسوي او د هغه د میرمنې قید سمدستي ختم کړي. او د شام فعالان وایي په جنوبي کلي یادو واکې د موټر بم په 14 کې 2 کسان وژل شوي دي.
اسرار مومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او سوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د مقامی ورسپانو د اداريو غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دی او د دې رستو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه زموږ همکاري مليحه امیرزاده کړی دی.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځینو خندانو باوجود هم مخ په وړاندې روان وو، خو کراچۍ کې د پولیسو په بس باندې د حملې لوجې دې ته زیان ورسېدو او طالبانو د دې پړه په سر واغسته او دا د لکۍ هم ورکړه چې تر څو په پیښور او سوابۍ کې د دوی ملګري وجلې کېږي تر هغه به دا حملې روانې وي. ادارې وړاندې لیکي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی د حکومت سره د ډزبندۍ هیڅ لوزنامه نظر شوی، نو باید چې لومړی حکومت دزبندی وکړي. په کومه چې د داخله چارو وفاقي وزیر ویلی دی چې مذاکرات او ترهګری یو ځای نشي چلی دی. د ادارې په وینا چې دا وخت ملک ته د امن غټه مسله ورپېښه ده، نو باید چې حکومت او طالبان په سنجیدګۍ او نیکنیتی سره د دې مسلې حل راوباسي او د یو بل اعتماد بحالولو لپاره د صبر او زغم څرګندونه وکړي. او دا چې په موجوده حالاتو کې امن تر ټولو لویه تحفه ده چې اولس ته حکومت او طالبان ورکولی شي، نو پکار ده چې د امن د عمل بې د اسارتیا نه زر تر زر مخ په وړاندې لاړ شي او د دې د لار نه ټول خندان لرې کړل شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترکی ښار انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی سرمشریزه غونډه وشوه او ژمنه وشوه چې د افغانستان امن او قلاري کې به پاکستان او ترکی خپل کردار ترسره کوي، ځکه چې د افغانستان امن سره د سیمې او ټولې نړۍ امن تړلې ده. ادارې وایي چې کال 2014 افغانستان کې د سیاسي بدلونونو کال هم دی او د دې وروسته به د حامد کرزی کردار د نش برابر وي، نو ځکه پاکستان له پکار دي چې د صدارتي امیدوارانو سره هم خپل تعلقات مضبوط کړي. که راتلونکي کې هر څوک د افغان جمهور رئیس جوړ شي، نو چې ورسره پاکستان ته سمسله نه وي او د خګاونډیانو په سیر تعلقات ولري. ادارې اخیر کې د تجارت په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی تجارت د وړاندې نه ډیر ښه دی. البته د پاکستان افغانستان نه تر د مرکزی ایشیا پورې د ریل پټلۍ غځولو سره به تجارتي هلې ځلې نورې توندې شي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سیمې ټول ملکونه او خاص کر پاکستان افغانستان خپل ګیلې معنی ختم کړي او خپل منځي معاملې هوارې کړي چې ورسره به امن او تجارت ته لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د جمعې د ورځې بمی چاودنه په درې ورځو کې دننه درېمه حمله وه. د نهې په ورځ د پېښور په سینما کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شو او یو ورځ وروسته د پېښور په ماشوخېلو سیمه کې د حکومت پلوه امن لښکر د مشر په کور برید کې 9 کسان ووژل شو. وسپانه لیکي دغه بریدونه د نواز شریف د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټه د غړو او د طالبانو لخوا د ټاکل شوی واستازو ترمنس په شمالي وزیرستان کې په یو پټ ځای کې د ملاقات وروسته مخې ته راغلل. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي له امریکا سره د تعلقاتو د ختمولو او په ملک کې اسلامي شریعت نافذولو د غوښتنو په ګډون طالبانو 15 غوښتنې وړاندې کړې دي. طالبانو په پیښور کې د دوو حملو پړه لمنلو نه انکار کړی دی، خو یو لوړ پوړي پاکستانی استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بریدونو په حق له د طالبانو پر صلاحیت یې په ذهن کې هیڅ پوښتنه نه راپورته کیږي. دغه په خبره کې دوی دعوه کوي چې سینې دي کړي، نو دوی په اصل کې دروغ وایي. په اسلام آباد کې غربي سفارتکارانو د خبرو اترو لپاره له طالبانو لخوا د ټاکل شوي استازي مولانا عبدالعزیز په څرګندونو حیرانتیا ښودلې. رپورټونه د هغه د دعوو په حق لوایي چې طالبانو تر 1500 زنانه او ځانمرګي برید کوونکو ته تربیت ورکړې دي چې د برید کولو په انتظار ناستې دي. بلخوا فورن پالیسی مجله له بګرام جیل نه د 15 قیدیانو د خوشي کېدلو په حق لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزي چې له امریکا سره په روسیو کې تعلقات خراب شوي دي، د میاشتو راهیسې یو طرف ته په افغانستان کې د امریکایي پوځ د موجودیت په حواله له واشنگتن سره مذاکرات کوي، نو بلخوا په عین حال کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې هم غواړي. د 11 ستمبر د ترهګري برید وروسته په 2001 کې پر افغانستان د امریکا له یرغل مخکې دغه ډله واکمنه وه. مجله لیکي تیر کال د مارچ په میاشت کې د هفتو ځن وروسته د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د قیدیانو د جیل د ودانې د کنټرول چارې افغانانو ته د سپارلو په حق له یو راضینامه مخې ته راغلې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هغه وخت خبریالانو ته ویلي چې په راضینامه کې شامله یو مهمه نقطه دا وه چې که د یو قیدی د خوشي کولو په حق له د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ کوم اختلاف وي، نو د هغې د لرې کولو لپاره به په ګډه کار کوي. خو بیا د نورو راضینامو برعکس له امریکا سره د ویټو حق نه و چې که وغواړي نو د قیدیانو خوشي کول ودروي. مجله لیکي دغه راضینامه ښکاري چې په مکمل ډول ګډوډه شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو افغانستان او د نورو لخوا د دغو غوښتنو باوجود له بګرام جیل نه قیدیان خوشي کړل شو چې د پوځي ائتلاف لخوا ورکړل شو معلوماتو او کلکو شواهدو ته دې وکتل شي. افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې څه قوي شواهد یې پیدا نه کړل چې په بنیاد یې قیدیان نور په جیلونو کې وساتل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. خو د برښنا امیل په غو کې د سولې د یو سندره ورو
اوریدونکو د برښنا امیل په غکېمو سندره واوریدله استاذ لپاره بل رپورت لرو. له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د فوجیانو د وبتو 25 کاله پوره شو. کارپوهان په دې باور دي چې د شوروي اتحاد د يرغل په خبرګون کې رامخته شوی سختريزي د پاکستان او په ځانګړي توګه د پښتنو اقتصاد، سیاست او د هیواد د بهرنیو چارو پالیسۍ په بشپړ توګه تباه کړه. زموږ همکار اسرار علم مومن په دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
په نن ورځ د فروری په 15 نیټه په کال 1909 کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر جنرال بوریس ګروموف له افغانستان ووته او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد شاوخوا لسکلنې يرغال پای ته ورسید. دې جګړې په پاکستان او په خاص توګه د پښتنو پر سیمو څه اثرات پرېښودل؟ په دې اړه د وامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي،
داسې دی چې شوروي اتحاد افغانستان ته راتګ، بیا د هلته دلته یو جګړه جوړېدل، بیا د هغې جګړې سیمه ییز شکل غوره کول، بل ملي شکل غوره کول، داسې و چې په دې جګړې کې چونکې افغانستان د جنگ میدان جوړ شو، پښتونخوا د جنگ میدان جوړ شو، نو ډېر لوی تاوان یې زموږ ټولنې ته ورسولو. دې جنگ یو قسم ته د یو ایدیولوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغې کې ټوله دنیا ګډه شوه، نو دې ته بیا د ښي اړخ افراد منځ ته راغی او ایک سرمایہ گزاری اشوا غر پکی سرمایہ گزاری اکڑا عرب نڑی پکی پیسے واچو دی نو اغینا یو بل کسا جوڑ اشوا چی دا اس مقسیم پر اغی کی خکیلہ دا نو زمان پر خیال که خودی جنگ چی کمشو دی دیر لوی تاوان کرے دی نہ صرف دی انسانی زانونو او دی خلقو دی جوان جواک بلکہ دی اغی اثرات چی دی اغی دیر منفی اثراتو زمان طولن کی یو نوی مهازارایی یا انقطاب من سراغه.
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین وای کڅ هم د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د پاکستان ځنې مذهبي سیاسي جماعتونه او استخباراتي ادارې په سیاسي، مالی او دفاعي توګه مضبوط شوي. خو د په خبره لایا د جګړې سره په اوږد مهاله توګه د پاکستان سیاست، اقتصاد، دفاع او تر ټولو مهمه دا چې د هیواد د بهرنیو چارو پالیسي په مکمل توګه تباه شوه.
انسانانو خو پیری چې انسانان تقریبا دیش لکه انسانان په دې کې خوري ایلی شو او په وینو لکه پت شو، هغه خو پیری نه چې کوم په عربونو تاوان دی، په خپل وی چې سل عربا یا یو کرب تاوان شوی دی، چې کوم مادي تاوان دی صرف په 15 کالو کې، دا په 150 کالو چې تاسو حساب وکړي دغه ډېر مودې دا تاوان او هغې سره د پاکستان معیشت څنګه په ځای کېناستو، هغې سره د پاکستان معیشت څنګه د انحصار ښکار شو، هغې سره د پاکستان سماج کې چې روشنخیالي څنګه ختمه کړې شو، هغې سره تشکیکي سوچ او جمهوري سوچ څنګه د هغې ختم کړې شوه، د هغې دومره لوی تاوان چې د پاکستان ریاست کې خطرې پر مخ کړی دی، دغه لوی تاوان د هغه لږې مودې د ګټې په مناسبت څنګه ښکاري چې کله دا تاسو حساب کتاب ولوئ.
د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق وایي، مذهبي جماعتونو او استخباراتي ادارو کل هم د شوروي اتحاد ځ جګړې څخه خپل ګټې نه دي پورته کړي، بلکې د خبره کچېر نړیوال قوتونو او د پاکستان مذهبي جماعتونو د شوروي اتحاد مخنوي نیولې، نو وس په د پاکستان په شمول ډېر هیوادونه موجود نه وو.
او سوال دا چې کپرس کا د پاکستان مذهبي جماعتونو او یا نړیوال قوتونو د دې خلکو لار نه نیوي او دا صرف او ځان په افغانستان نه پس پاکستان ته بیا ګرمو بو ته داخل شوی دی، نو فکر کوي چې اوس پر دنیا نقشه سره د پاکستان نقشه به سره لہذا په افغانستان کې د شوروي اتحادونو د فوجانو د راتللو یو مقصد دا و چې موږ خپل خاورو خپل وطن بچ کړو.
افراسیاب خټک له سراج الحق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د شوروي اتحاد ځ جګړه کې کومو مذهبي جماعتونو مالی ګټې اخیستې وي، نو هغوی اوس خپلو دغه ناوړو کارونو لپاره دا قسمه جواز پیدا کوي.
دا مغه خلق دي چې دا اوس وی چې امریکا ډیر بدل امریکای خلاف اوري کې، دا مغه خلق دي چې امریکای په ډالرو کې لامبلي دي، ډالر په باران کې لامبلي دي، دا خلق دي چې فایده اوچته کړی دي، جنرال زیولک ډالرو کې ارپتی شوی او بل خبره کوم چې باچا خان یو طرف ته جهات فساد ویل، بل طرف ته بیا هغه د شوروي قواو د پاتې کېدلو حق کې نو هم دغه رنګ ولی خان به دا خبره کوله چې تاسو پردي جنگونو ته ورداندې او کوشش وکړئ چې دا جنگ په اور باندې اوبه واچوي، دلته اور باندې تاسو تیل اچوي د دې غاړې نه، نو دا خو تجربه ثابته کړې ده. ما خلک دي چې دغه جنگ نه فائدې اوچتې کړې دي، نو ځکه هغه ته جواز پیش کوي. لکه شوروي ته خدا دې مشرقي یورپ نه موته، نور دنیا نه موته، نو یو ځل به وتلی دلته داسې نه چې دلته تل پاتې کېدی شو.
افراسیا پټک وایي، که څه هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتو شاوخوا 25 کاله تیر شو، خو د په خبره
د شوروي اتحاد د يرغل اثرات اوس هم د سغدوريزي په شکل کې د پښتنو پر سیمو موجود دي او دا وایي د دې د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې د تعلیمي نصاب، رسنیو او حکومتي پالیسیو څخه د سغدوريزي مواد لری کړل شي.
زموږ همکار اسرار له مومندو چې له افغانستان د شوروي اتحاد د پنځه ویشت کاله د پوره کېدو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. اوریدونکو زو پیښور ته چرته چې د خیبر پختونخوا جوډیشل اکیډمۍ کې د اف سی آر او د دغه قانون په سمه توګه د عملي کولو په لړ کې د قبایلي سیمو چارواکو پنځه ورځنۍ تربیتي دستوره کې پرون اسناد تقسیم کړل شو. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د دې دستوري مشر میلمو چې نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبري الله کوي.
خیبر پختونخوا جوډیشل اکیډمی کې د قبایلی سیمو انتظامی افسرانو د پنځه ورځنی تربیت په ختمېدو د دستوري مشر میلما گورنر انجینیر شوکت الله تربیت کوونکو ته سندونه ورکړل. تربیت کې د قبایلی سیمو ټول اسسټنټ پولیټیکل ایجنټان، تحصیلداران او اسسټنټ تحصیلداران شامل وو. د دستوري وروسته د پولیټیکل انتظامی افسرانو ته د تربیت ورکولو په اړه گورنر انجینیر شوکت الله وویل
چې یو خو زمونږ آفیسرز په دې پوه شي چې اف سی آر اپلای کول څنګه دي، د غریب سره ظلم نه به څنګه بچ کول دي، او هغه خلکو ته کوم چې په قبایلو کې اوسیږي هغه تم د خپل حقونو پته ولګي چې زما دا حق دی، ما د دې ځای پورې ای پی اے تحصیلدار چیړلې شي، دې نه مزات نشي چیړلې. او بل دا ده چې هغه افسر ته مونږ ټریننګ دا ورکو چې کم از کم ته د دې افسر یې خدا ستاره آیا نه ده، ته که د دې افسر یې نو به تورې یو د پاکستان د ملازم د دې خلکو په خدمت کې.
گورنر دا هم وویل چې هغوی کوشش کوي چې د کورمی ایجنسی په څیر هرې قبیلې لپاره رواج نامه ولیکي، او بیا دغه رواج نامو مطابق د پولیټیکل انتظامی چارواکو، ملکانو او د جرګې د غړو روزنه وکړي. نوموړي زیاته کړه
په قبایلو کې دنه مونږه نیکسټ ای ڈی پی کې وځه داسې یو کوټروم شکل یا جرګه حال ورکوټه شکل چې کې د خلکو جرګې په هغه ځای کې مخصوص غزه کې خلاصيږي او دا غي خلک قدر هم کوي. اتنه مونږ وایو چې یو آداب هم خلکو کې راشي، یو افسر هم ورته دغه ښکاري، یو افسر ته کم کسان چې مخامخ پیش کیږي چې هغه متعهد هم انسانان ښکاري.
تربیت حاصلونکي د ایف آر بنو اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ جاوید محسود ویناوا چې هغه ډیر سزدا کړل او هیله لري چې پراتلونکي کې به حکومت نوري هم د تربیت موقع برابر وي.
د دې نه مداخله د غوړو د ځان سره چې زموږ چې کوم خپل حالت سیستم دی هغه ته توجه ورکول دي. نور هر څه شته، سیټ اپ شته، جوډیشل سیستم شته، تا فټا پل انسټیټیوشن دی، رواج دی، د دې دغه مطابق د خلکو د مزاج دغه مطابق قانون دی او هغه به ان شاء الله پای باندې کار روان دي.
د پام وړ ده چې د ایف سی آر په صحیح توګه عملی کولو او قبایلو ته د دغه قانون مطابق حقونو ورکولو په لړ کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو لپاره دا د خپل ډول لومړی تربیت وو. او دې ته د هم پام وی چې امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان سو سو وارې په خپلو رپورټونو کې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو نشټوالی په ګوته کړی او په ایف سی آر یې تشویش څرګند کړی دی.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ او سلام پښتونخوا خبرونه تاسو اورئ. دا خبره چې تحصیل جمرود شاکس د سکولونو ماشومانو سره د پلارانو پرون د پیښور پرسلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره کوونکو د خیبر پولیټیکل انتظامی او حکومت نه غوښتنه کړې چې د شاکس او هیتابات ترمنځ تړل شوې لارې خلاصې کړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا آوازونه دا شاکس جمرود نه راغلي، دا مظاهرچیان ماشومانو او د دوی د مشرانو وو. دوی مشال لیړو ته وویل چې تیر محرم کې حکومت د امن او امان ټینګ ساتلو په لړ کې دا شاکس او حیاتآباد پیښور ترمنځ لارې بند کړې وې چې تر اوسه بند دي، او دغلته کې پیدل خلکو لپاره یو پل هم وو چې هغه ړنګ کړی دی. ولې د محرم تیرېدو وروسته هم لا تر اوسه دغه لارې نه دي خلاصې شوې او دغه ماشومان په ډېره اوږده لاره باندې سکولونو ته ځي راځي چې د دوی ډېر وخت ضایع کیږي. دغه ماشومانو مشال لیړو ته وویل
سبق تعلیم واڑو چلیا تخلاس فی منگا تمر پلونی اٹولی رات کڑی منگا پیار نہیں شدل تکلیف چیل تلاش بس پیریڈ تلائی دیا چلیا رکھنا مونږه وزیر سکول ته رسېږو زر به سنګي ورسه ته ورسېږو ځانم استادان وي چې لاړ شي موږ دومره وایي چې هر څه نم زیات وایي.
دغه ماشومانو سره راغلی د سیمې یو مشر احمد شاه مشال لیډو ته وویل چې په دغه لارو روزانه په سلګو ماشومان او د دوی زنانه استادان زیر راځي، نه یوازې د خراب امنیت خطر وي بلکې دا لاره هم ډېره اوږده ده.
مونږ لاس زره ماشومان په اعتباد کې سبب کې لاس بس سکول نه پوي هغه شاکس کې زنانه رو درمی ولته زنانه سکول نه دا لري ټول اعتبار کې مهران په بنا یې بند کړه اوس ما بهران ختم شو اوس مهران نه بعد یې نکولای مونږ ماشومان ټول سکول نه نوستي که زنانه وي ته نوستي که سکول ولا نوستي ماشومان مونږ زنانه اعتباد مشترانه دي هلته سکول نه ښځې زنانه وي دغه مشترانه مونږ لنه سي دورې کې په غیر خوندې شي تللې لره باندې.
ولې هم په دې مظاهره کې برخه اخیستونکي په خیبر پښتونخوا کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جمرود تحصیل صدر امیر خان نم چکل او پختل د هغوی وینا وه چې خپلو مشرانو سره دوی دا خبره اوچته کړې ده.
ما څه نه څه خبره لکه خپلو مشرانو پورې کړې هغو فلحال دوه لارې ورکړي خو هغو لارو لا معلومات نشته چې هغه لارې په کوم ځای کې دي.
یادونه وړ ده چې دغه مظاهرچیانو ماشومانو او د دوی مشرانو د پولیټیکل انتظامیې او د حکومت نورو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته دې نه یوازې د سکولونو دغه لار خلاصه کړی شي بلکې په سکولونو کې دې ورته د اوبو او بجلی اسانتیاګانې هم ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پښتو ژبې نوموړی شاعر سیاستوال او مبارز غنی خان د سلمې کلیزې په مناسبت په سوات کې د غنی د فکر رنگونو په نوم د انځورونو نندارتون شوې. په نندارتون کې د نوموړي یو شمېر فنپاري خودي شوې وي. دغه نندارتون ته د غنی خان مسیح بهرام خان هم ورغلي چې نور تفصیل یې له سواته د مشال ریډیو خبري الله کوي.
سوات سید شریف کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن د سوری لاندې د غنی خان سلمې کلیزې په موقع جوړ کړی شوی. نندارتون پرانسته د غنی خان نمسی بهرام خان وکړه. په دا اړه خاغلی ویل چې دوی د سوات اولس او زی ادبی کلتوري ټولنو مننه کوي او ډیر خوشاله شو چې د غنی خان په اړه یې دومره مینه ولیدله.
زموږ چې بابا کوس جب دی ډیر به خوشاله او زه دا ډیر خوشاله سره محسوسوم چې دلته رااله ما کنه پینډینګز مې کتل ډیر خفر دی دا په فرست ټایم شو او زه خوشاله مې چې سوات کې خلکو دومره مینه او قدر ول ورکړي.
پروگرام تابع کون کی ټولنې مشر عثمان الاسیار وای
غنی خان دلته د پینټینګز دغه سکلپچرز دغه مجسمې چې کې دي موسیقي سره دغه تړون بیا غا د بیاسیت یو سیاسي مشر چې هغه د زلمی پختون نیو تحریک شروع کړ او بیا په د هند پارلیمان د ټولو نه کوم ممبر پاتې شوی دی. دغه د ژوند ډیر اړخونه د خلکو نه پټ پاتې دي. لا موږ غواړو چې زموږ دغه شانتي اتلان د غنی خان بیا موږ د غنی خان پورې به محدود نه یو. زموږ نور کم ملي اتلان دي د خوشحال بابا د رحمان بابا د والی سواد د نمبر حسین کاکا جی سي دي
دغه نندارتون کې د یو شمیر پښتنو آرټستانو پنپاري اخوده شوې دي چې پکې د زی آرټست ناصر شین پنپاري په دغه ډول ځانګړي دي چې دوی د لرګینا جوړ کړی دي. په دا اړه خاغلی وای
ما زیاتره دغه په شاعرۍ باندې کار کړی دی په کاروینګ کې ووټ کاروینګ کې. لکه مثال په تور دا ما دغه په شاعرۍ دغه کړی دی یو سړک د ګلستان بل لاره د زندان منځ کې زه ولړ حیران چې په دې زم کې په دې خواساز هلته ویرونه.
افغانستان کونړ ولایت څخه راغلی آرټست حمید الله ارباب د خپلو اخودشی پنپارو په اړه وای
دې برخه کې ما کوشش کړی دی چې د غنی پر خان بابا په حواله کم سټریوټایپس موجود دي په پښتنو کې. ډیرو خلکو هغه د نه دی پیژندلې د شاعری تر شا چې کوم هغه پیغامونه دي هغه په مختلفو انځورونو کې که هغه د هنر سره مینه ده که هغه د امن په حواله که هغه د تعلیم په حواله که هغه د پښتون ترمنځ د شخړو په برخه کې هغه کوم پیغامونه پښتنو ته ورکړي دي په مختلفو انځورونو کې هغه ما کوشش کړی چې هغه خپل ټولنې ته وړاندې کړم.
نندارتون ته یو شمېر خلک لیدو ته راغلي دي او ډیر په غور او فکر سره د غنی خان په اړه عکسونه او ورنباري ګوري چې پکې زی یو تن همایون خان په دا اړه زیاتوي
دا ډیر د وخت او اهم ضرورت دی او په کار ده چې دا اکزیبیشنز موږ په بار بار کوو. نن دا وشو چې داسې داسې آرټس چې د نو هغه مخې ته راغلو چې هغه پښتنو کړی دي او په پښتنو کې کومه نمونه ټیلنټ دی نو هغه هم خلکو ته چې دی هغه ښکاره شو.
د نندارتون تابع کوونکي وایي چې دغه عکسونه او پنپاري به یو میاشت د عامو خلکو لیدو دپاره پراته وي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په خبر پوندل کې پرون د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ نخته کې یو زده کوونکی ژوبل شوی دی. دغه نخته د پښتون سټوډنټ فیډریشن او د جماعت اسلامي د زده کوونکو ترمنځ شوی دی. د پیښور پوندون انتظامی د پیخ پلټن لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبري الله کوي.
تیر ورځ په پېښور پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن لخوا د ویلنټاین د ورځې د لمنځلو او د اسلامي جمعیت طلبه لخوا د ویلنټاین په ځای د حیا د ورځې د لمنځلو پر مهال د دواړو تنظیمونو ترمنځ د انختی او د نیو هاسټل د ځینې کمرو او سامانونو د سوځولو د پیښې په لړ کې د پېښور پوهنتون انتظامی او د کیمپس پولیسو د یادې پیښې پلټنې پیل کړې دي. په دې لړ کې د پېښور پوهنتون د مطبوعاتو د څانګې مشر اختر امین مشال ریډیو ته وویل
سفارنګ واقع کې چې کوم دی یو تنظیم کس لګیدل دی خو بیا چې کوم هي تللی دی او اصلي چې کوم یو لګول دی هغه بل تنظیم نه ولنه ټول نه خو دې کوم دی قصور شته او یونیورسيټي په دې سلسله کې چې کوم یو کمیټي جوړ کړی ده
د ویلنټاین د ورځې په ځد د اسلامي جمعیت طلبه د لاریون پر مهال د یاد تنظیم یو کارکون مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پر امن توګه خپل لاریون کولو چې د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځنی کارکونانو په اوې دزي پیل کړی خود پختون سټوډنټس فیډریشن د کیمپس صدر مقرب خان مشال ریډیو ته وویل
د اسلامي جمعیت طلبه کارکونان د سحر راشي په د لوړو پلاسونو او رډنګونو پلاس باندې بګرځیدو چې په کوم ځای کې به دوه کپل مونډو هغه به پاسول هغه باندې به تشدد کوو موږ د پختون سټوډنټس فیډریشن امن ریدي روانو او کلکانو د ویلنټاین ډے ورځ منځله او غباري ومباري ورسره وي جوړاله په دوم په کسانو باندې فایرنګ وکړو او بیراغینو رسټو د پختون سټوډنټس فیډریشن د کمرو سره سره د نیوټرل سټوډنټانو کمرېم سي دي
د پېښور پوهنتون زده کوونکو د ویلنټاین په ورځ د تاو تریخوالي د پیښې په سختو ټکو کې غندلې دي
هر خلکو له دا خپل احتیاط دی چې هغه په کوم طریقه باندې مناوي بلکې موږ اسلام موږ مذهب موږ د مینې محبت او د امن پیغام راکړي د امن پرچار لپاره موږ د یو بل سره د مینې محبت اظهار کول پکار دي
ریال سوزي پیپلز فرام فیډریشن پښتون سټی پرزیدنت جی زمونږه چونکی مسلمان یو ټول اسلام موږ دا وایي شر فساد نه مونږ اسلام کړی دا نو یو داسې حواله یو داسې ورځ تاغیم نوی بداسی او انداز باندې کول چې هغه زمون اسلام بدنامي یا زمون کلچر بدنامي بداسی کول نه دی پکار
13 ورځ په پېښور پوهنتون کې د ویلنټاین ورځې د لمنځلو پر مهال د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون سټوډنټس فیډریشن ترمنز په انخته کې د اسلامي جمعیت طلبه یو کارکون جوړول شو او بیا رستو د اسلامي جمعیت طلبه ځنی کسانو د نیو هاسټل ځنی کمرو ته اور ولګولو
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږوي د خبرونه پای شي بوتر رسیدلی وو د سلام پښتونخوا په خبرونه کې په پای کې د سیتا قاسمی او د شفیق مرید په کې دا سندره او خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري
بابا سم لیا